په مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 15 بجو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه لرو او همدارس 25 دقیقې اونیس بس پرېږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول ښاغلي ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې د راپورونو له مخې انوار الحق کاکر ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړې ده د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې د افغانستان د شمال ختیز ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلې نږدې 50 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې دا سړک چې د ورېښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی نن بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه یې ایران ته ستنیږي یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نور یې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت شپږ وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازی تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکو د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالات په یو مرکه کې څیړو
اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي دا چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي بلان د TTP څنګه راځي دی هغه ځنه څنګه را داخل شوی دی دلته
په یو بل راپور کې به واورې چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول
دا د دویم کال وس پر کیږي تر اوسه پر زموږ مکتب نه شروع شوی یعنی زړونه مو بل داسې مات مات دي موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ خوندې دي شروع شوی
د روزګان ولایت کروندګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي
د اوبو سیستم ډیر کمزوری سوی دی دا موږ هم د حکومت سره یو همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او اوبه مهار سي وروره موږ ته کار او خدمت دولت وکړي نو موږ خو د دولت څخه کار او خدمت غواړو
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم د ټکنیکی چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې بللې په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړي کړي که څه هم د دې لیک د لیکلو کار نه ټانه درسنیزه شوی خو بیلابیلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی و پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب کلتور او تاریخ سره تړلې دي ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې خود طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د دیلیک پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نک په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دیلیک پاړه زموږ پوښتنه به ځواب پرې خوده د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د دیلیک را لګولو راپور نه خبريږي چې په دې ورستیو کې هغه د افغانستان پاړه خورا سخت دریز نیول د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو د شتون یادونه کړې د پاکستان د افغان کډوالو د وستو پاړه غږېدلې او ورستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړ نو موري امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بلل اوس پښتنه داده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نو وروسته یو څه نرمښت وکړي خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته ده
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان لشار زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې لدې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخا د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړو
پر اپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکر د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی ښاغلی کاکر په دې لیک کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو مخه ونیسي مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حده له افغانستانه سرچینه اخلي
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دواخرو کې را پیښه شوې ده مونږ دغه خبرو تقریبا څلوخ پنځوس کاله مخکې ویلي دي ورته چې تاسو هغه کړنې کوئ ترهګر د افغانستان پر خلاف خلکو روزئ، حتی نړیوال تروریزم ته ځای ورکوئ، نو دغه به یوه ورځ تاسو ته هم سرخوږی شي او یوه ورځ به پاکستان په دغه اور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول د تاریخ کې د پاکستان دپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نه ګواښونه نه وو. اگر چې موږ ته شرایط هم مساعد وو، مونږ هم افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پېښېږي هغه د خپله د پاکستان څه چې کړلي دي په اصطلاح بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستې او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دې ته په کتو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندي چاپیریال موجود و نه. یا دا چاپیریال اوس لمنځه تللی؟ هلته
ګوري یو وخت په چې افغانانو نارې کولې، شکایتونه به نړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان مونږ ته ترهګر ترستان راځي یا ته بهرني اتباع، دوی به مونږ ته ویلي متهمو ولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته، تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ، حکومت دولت یې اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ته دولت ته ځان قوي بولي، افغانتار یې هم تیر کړی دی، نو بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه جینه څنګه را داخل شوی دی درته دغه سوال جواب د دوی ورکی، او که چیرې ته دی دا درکوي دوی کوي، نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته وه، بنان د هغو ځوابونه باید دوی ورکي.
بله مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده هغه د دوړخیزې سوداګرۍ مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګرۍ د ودې لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفاده تیریږي، خو افغان لاریو ته هیڅکله دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیری شي او هند ته ورسیږي.
قومونه پردي دغه متاثره کېږي، متضرره کېږي، او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي، فعالیت وکړي، او د اقتصاد چښتن شي، روزګار پورې چلوي. پاکستان هم هغه استبدادي امان نه لاس نه اخلي، لارې بندې پلمې کوي، همیشه دا کار شوی ده. اقلا زه پیشنهاد دې کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواته افغانان یو، هلته هم هغه قومونه پراته دي دې خواته هم دغه قومون د صلاحیت ورکړل شي خپل منځ کې د تجارت، صنعت، رفت آمد، فرهنګي، کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصلې وکړي، او فیصلو ته د دوی درناوی وکړي، مزاحمت نه ورته کوي، او دا نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي، ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي، دلته انسانان قتل کیږي، دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکی یوسف امین زازای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله وختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې، او له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر دې نورې پلمې نه کوي، او دوی دې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدو دونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور دې د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته دې اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال وسپره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بلې داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سلمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوې او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشته ټولنې 40 تنه ماشومان چې زړونه سوری دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنۍ روغتونونو کې د سوری زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام می 40 نور ماشومان د کابل دوه سیمایي روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه له خوا د خبرې شوې لامی لمخ چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت چي زړونه سوری دي او باید درملنه وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنه له خوا په زړونه سوری ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستان بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستان بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغه ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو محمود وی د افغاني سری میاشتې په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنه کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنه کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غړي نومې پراپور کې واخیستل شید آکوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلې او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سره میاشتې ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې موږ شپېته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د 8 متره څخه په المریزو ایندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
خو نوموړي وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د اغاجان په نوم بند جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په سطح ورور موږ ډم غواړو دونک ډم نه سړي خونی دي راته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جاغه وکي
و خو دغه غوښتنه لرو. موږ د کلوي د کوچنی دی اوله غوښتنه زموږ د بندونه دي بندي د دغه جان بند دوم ټپال کې ورور سړي خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دي، د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې سل متره برمه وهلې ده.
وسه د سل گاز دوا سوا گاز یو نیم سل گاز سره کاجو هغه هم گای وچی گای را باندې، نو د اوبو سیستم ډیر کمزور سوې دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رعیت نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبو د کمې خواکو ډوډۍ د کمې خواکو کې د یو ډنج راته وته چې هغه به ماته په در وخوري. دا ایله غارونه ماته څه ګټه کوي دا په درش کې.
سیف الله د همدې سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره بېخي سل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی. دا د شمسیندار سره دغه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه موله ده په غي اوبو هغه کمزوري سوي دي ډیر زیات وچې دي په مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستایر څو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لا دی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالي د مخنیوي په پاره ګان شمیر چې دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یا په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست سلګونو چې دمونه جوړ کړی دی. ان شاء الله باندې کارو کې دا هم ډیره فائدہ ورسي. او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي. او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم وشي.
دا په داسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د غاجان بندر غولو عملی تګلارې جوړې او د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته پس السلام زموږ د ملت تخرجو د غرزره د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ اووند د کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد چای خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داده چې متقاعدین تبادی د 400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش مې داخسته. بچو مشي وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420211420201.
زموږ غږ لا زده رادیو اوري. دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمنو